آمدید.
مصطفی صدیقی مننه، ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې ساعت دا اوریدونکو هر کلی کوم. د خبرونه چې په منځني صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. وړاندې مو د ولسمشر اشرف غني د آذربایجان سفر څارلی چې ټاکل شوی نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه مرزیه احمد سي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کوي. په پاروان ولایت کې بې ځایه شوو کورنیو ته نقدي مرستې وویشل شوې او د بښنې د نړیوال سازمان یوه څېړنه کوي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیلو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. دغه راز آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکارۍ په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې. ولسمشر غنی تېر ماښام د آذربایجان له ولسمشر صدراعظم د پارلمان رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د ارتباطاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا وښودله. دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکارۍ د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام او هم د دواړو هیوادونو د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکارۍ د دوی موافقتنامې لاسلیک کړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یوه ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیس یو مقام شامل وو. د نیویارک ښار دغه مخفي پولیس جوزف لم نومېده چې په خپل مسله کې 15 کلنه تجربه درلوده او په خپله خوښه د دریم ځل لپاره د پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره جګړه ییزې سیمې ته تللی وو. 2 ځلې په افغانستان او 1 ځل په عراق کې ماموریت ترسره کړی وو. د دوشنبې په ورځ د امریکایي ځواکونو پر موټر ځانمرګی برید وشو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. دا برید داسې مهال شوی چې تېره اونۍ پینټاګون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله خبرداری ورکړی وو. او په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا نقدي مرستې وشوې. سیمه ییز چارواکي وایي دا مرستې د ژمي موسم د رسېدو له کبله ویشل شوې دي. د ناامنۍ ډېرېدل او طبي پېښې هغه دلایل دي چې دغه کورنۍ له نورو ولایتونو کډوالۍ ته اړ ایستې دي او اوس مهال په پروان کې د باریکا په نوم د کډوالو په کمپ کې ژوند کوي. د بښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په حمز، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمبارۍ کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارولي چې ډېر دقیق نه دي. روسیه ټینګار کوي چې داعش په نښه کوي او د لویدیځ حکومتونه وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نښه کوي. دغه راز د ترکیې صدراعظم محمد داوود اوغلو د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی دی او وایي د سوریې خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نه شي. په دغو بریدونو کې چې د ډسمبر پر 1 د سوریې شمال لویدیځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې شوي، یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼو ګوڼې ډک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز بلاکونه په نښه شوي. د ترکیې صدراعظم د سه‌شنبې په ورځ ویل
روسیه سوویتیک پلاورالر
نوموړي وویل روسیه باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر دروغ تورونه او نور ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي. د سوریې خاوره د روسیې د امپریالیستي اهداف برخه نه ده او هیڅکله به نه وي. روسیې تر اوسه نه ده منلې چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. د اوتو غلو زیاته کړه روسیه په سوریې کې تر ډیره د منځلارو مخالفینو ډلې او ملکیان په نښه کوي او زیاتوي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي شوي دي. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلن نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینوف د سه شنبې په ورځ ویلي چې دغه دواړه کسان چې یوې 20 کلن او بل 24 کلن دی د فرانسې وګړي دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. دی وایي نیول شوو کسانو په سوریې کې له یو فرانسوي جهادي سره اړیکې درلودې او د دې په وینا تحقیقات به کوي چې آیا د دې بریدونو د ترسره کولو امر هغه کس ورکړی کس. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي په پاریس کې د نومبر میاشتې د بریدونو رئیس چې 113 تنه پکې ووژل شول دا لسم برید دی چې په فرانسې کې مخه نیول کیږي. له هغو بریدونو رئیس د فرانسې حکومت 3000 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 368 کسان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. دغه فرانسوي چارواکي زیاتوي په همدې موده کې چې بیړنۍ حالت اعلان شوی 3414 کسان د فرانسې له پولو بیرته ګرځول شوي دي او د امنیتي دلایلو لکابل هغه هیواته لننوتو من شوی دی. متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لیست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لیست د سه شنبې په ورځ امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شو چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمو د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نومونه هم پکې شامل دي. په دغه لیست کې د سو هغو روسي سوداګرو اړوندې کمپنۍ هم شاملې دي چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري. دغه راز د ویتالی زخارچینوک په څیر د اوکراین یو شمیر پخوانی چارواکي هم په دې لیست کې شته. د امریکا د خزانه وزارت وایي نوموړی د اوکراین د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر په توګه پولیسو ته امر ورکړی و چې په 2014 کال کې په یورو میدان کې پر مظاهره چانو ډزې وکړي. او د ایوی امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې پیمن کې د القاعده ډلې 4 مشکوک کسان وشل شوې دي. د خبره قبایلی سرچینو رویټرز خبري ایجنټ څخه کړې ده. په دې برید کې هغه موټر په نښه شوی چې په ناتا سیمه کې روان وو. القاعده شبکې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن په جنوب کې دوه ښارګوټي ونیول او په لاړو سړکونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړ. دغه وسلوالو له ښاره تر وتلو د مخه د سیمه ییزو قبایلو ملیشو دیو مشر کور الوزولی وو. د امریکا متحده ایالاتو د یاغیانو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو کمپاین ته دوام ورکړی او په دې سره د سعودي په مشرۍ د خلیج هیوادونو د ائتلاف د تقریبا هر ورځې هوایي کمپاین پیوړی کړی دی. د خبرونو پای
ساتي رادیو په منځنۍ چپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسمشر سفر سره لای چنن به په ترکیه کې له چارواکو سره وګوري او 13 ورځې آزري پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅ سوال. بیا په واوري چې د هند صدر اعظم کابل ته ځي. په کابل کې مولا بي وزلو سره د وی خیریه ټولنې لمرستو هم خبرو.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستانه ما کنار کودک ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرند.
د کابل بانک د قضیه په ارتباط په واورې چې د لسکونو کسانو د جلب مکتوبونه استول شوي او د انصاف په لټه پروګرام کې له داسې چا سره ږغېدلی یو چې د یوه شرکت د بندېدو لپاره یې دا څووم کال دی چې هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
دا 15 کال دی چې زه دپاره سرګردان یم، ځم او راځم. د دې دپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلي.
افغان ولسمشر د اذربایجان له سوداګرو غوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پرون اذربایجان ته سفر وکړ او د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون له سر ریاسم د پارلمان رئیس او نورو جګپړو چارواکو سره ولیدل. جزئیات فریبا ظاهر پوره پورک.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغې واد د ولسمشر په ګډون د بېلابېلو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې. د هغې واد له صدراعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډېره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول ښودل شوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي اعلامیې کې ویل شوي چې ولسمشر غني د آذربایجان له سوداګرو سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غني ویلي چې په افغانستان کې په ډېرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید، د مسو، فولادو، ګاز او تیلو د استخراج او دې ته ورته نورو برخو کې د پانګونې ښه فرصتونه شته. افغان ولسمشر آذری سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پانګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی غنی دغه راز هغوی ته بلنه ورکړې چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د مهال په افغانستان کې په پانګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. آذری سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا په ښودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غني دغه ورځ د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې ښاغلی غني د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د آذری څنګه په راپور کې راغلي چې ښاغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلي دي چې د قرباخ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه په طرفانه رائے ورکړې ده. د ولسمشر علیف په خبره دواړه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللي اړیکې لري، نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاري څو سندونه لاسلیک شو چې یوې د دواړو هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو، او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهاند ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي، خو وایي دغه هیواد باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرونی آذری پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول، تمه ده چې نن په انقره کې له ترکیې چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر د آذربایجان او بیا اوس د ترکیې د سفر په اړه ویل کېږي چې تر ډیره د دې لپاره دی چې د لاجورد لاره پرانیستل شي. د اقتصادي چارو څیړونکی غلام حبیب روسترا چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټري اخیستی ده، له کابل په ټلیفون را سره دی. روسترا صاحب، خبرونه ته مو هرکلی کوم. د لاجورد لاره که پرانیستل شي، له اقتصادي اړخه به افغانستان ته ګټه څه وي؟
دا خو یو ډېر ښه کار کېږي که دا شروع شي. تاسو اجازه راکړئ چې زه کوم وړاندې لاړ شم. مخکې د کایتي پروژه چې خلاصه شوه، دا افغانستان کې داسې یو فضا شوه ټول خوشحاله وو. د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده چې سړی یو فضا خلق کړي چې خلک اعتماد په دولت باندې یا په اقتصاد باندې وکړي. دا ډېره مهمه خبر ده. اوس دې سفرونه، زموږ د رئیس جمهور سفرونه دې مملکت ته، آذربایجان ته و یا بلغه انقرې ته، دا یو ډېر مثبت خبر ده. ښه فضا په افغانستان کې خلقي، خصوصا دا لاره د لاجورد، خو دا ډېر ښه ده. هر مملکت خپل زیربنایي شیانو ته ضرورت ده، لاس زیربنایي شیان ته لري. یعنې موږ هېڅ شی کولی نشو بغیر هغه چې موږ ترانسپورت صحیح نه وي. دې خاطره دا یو ډېر پاک مقدس عمل ده چې اوس که خدای وکړي چې دا عملي شي.
بله روسرا صاحب، افغانستان د نړیوال تجارت د سازمان غړیتوب هم په وروستیو کې ترلاسه کړ، خو اروپا ته صادرات او د نړیوال تجارت له اصولو سره سم صادرات که چیرته د لاجورد لاري وشي، ځانګړي معیارونه غواړي چې ویل کېږي تر اوسه افغان مالونه په دغو معیارونو برابر نه دي. دغه مشکل به څرنګه هواري شي؟
دا خو دا مشکلات خو یو مشکل منه نه لرو. موږ شل دېرش میلیونه نفوس تقریبا لرو چې وایو، اما د شل میلیونه زیات پروبلمونه او ستونزې لرو. دا کوم مهمه خبر نه ده. وختي چې شرایط موږ ته مساعد شي، موږ کولی شو خپل معیارونه هم تعیین کړو. وختي چې دلته خلک ولیدل چې امکانات ورته شته، تولید کولی شي، خپل تولید نور مملکتو ته وړای شي، صادرولای شي، خپل ځان دي راو دي سره موضوع سره برابرولای شي. موږ اوس خپل افغانستان کې دفتر د ستاندارد لرو، او دفتر د ستاندارد په افغانستان کې ډېر فعال ده، کار کوي په دې موضوع کې، تجربه یې حاصله کړې ده. دې له خاطر موږ کولای شو ډېر راو په ملي ستاندارو ته ځانونه رسوو. ثابته موږ تر اوسه داسې صادرات نه لرو چې موږ اوس نورو مملکتو ته ولېږو، موږ ریښتیا زیات ګټه په هغه کې وکړو. بل د موږ ټول صادرات اوس طبیعي مصنوعات یا میوجاتو دا شیان دي. دا سړی کولای شي راو یو ستاندارد ته ورسوي. داسې نه ده چې دا ډېر سخته ده چې موږ نشو کولای یو ستاندارد ته تعین کړو، او په ملي ستاندارد هم دلته موږ قبول کړو یا اروپایي ستاندارډونه موږ قبول کړو. چې میوه دلته ګورم یا اروپا کې ګورم، چې تقریبا موږ میوې د اروپا د ستاندارد نه هېڅ خطه نه دي. منتها یو معیار ورته وټاکل شي چې موږ یې هلته لیږو. دا یو صحیح خبره ده.
آذربایجان او اوس ترکیه ته د افغانستان د ولسمشر سفر، که چیرته د دغو سفرونو په ترڅ کې جمهور رئیس وتوانی شي چې د لاجورد لارې په ارتباط یو لاسته راوړنه ولري، بیا هم د افغانستان لپاره به یې ګټه چوي؟ او که چیرته دواړه هیوادونه دغه دواړه مهم هیوادونه موافقه وکړي چې دا لاره تیر شي، څومره وخت به واخلي چې د لاجورد لاره پرانستل شي؟
د خو خپل وخت نیسي، د خو کال ممکن وخت نیسي تر پورې چې دا لاره صحیح شي. دا خلک موافقه ورته وکړي، هر یو بودیجه ورته جوړه کړي، پلان ورته جوړ کړي، بالغ دا لاره هغه کړي. دا خپل وخت زمان نیسي، اما مهمه دا ده هغه وخت کې چې دوی دا کار شروع کړي تاثیرات په افغانستان باندې دي. اوس مو تاسو ته عرض وکړو چې هغه بله پروپي تاقي چې دغه وخت شروع شوه، داسې تاثیرات اوس افغانستان کې کړي دي، خلق کړي دي، ایجاد کړي دي، چې تاسو خپله به ورته حیران پاتې شئ چې څونه یو ښه فضا یې جوړه کړې ده. و دغه ښه فضا بیا په سرمایه ګذاري افغانستان کې ونډه اچول افغانستان کې په دې باندې سخت زیات تاثیر لري، او یو مثبت رول هغه کوي. هم داخلي سرمایه ګذاران دلته یا ونډوال دلته علاقه نیسي، و هم خارجي ونډوال دلته علاقه نیسي چې افغانستان کې ونډه واچوي. دا پروژه سخت زیات موثره د افغانستان لپاره. مثلا یو حیاتي پروژه ده، اساسا ترانسپورت نیسه شکارتو که چې یو زیربنایي پروژه ده. اساسا زیربنا که یو مملکت که نیي هیچ چی سړی کولی نیسي، سرک، خط اوایي، کشتۍ، بل دا زیربنایي پروژو کې هکي. و بیا یو بله خبره هم تاسو ته عرض وکړم چې اشرف غني صاحب خپله په خپل انتخاباتي کمپاین کې دې باندې ذکر زیات غږېده چې افغانستان غواړو یو ترانزیت لاره جوړ کړو. حداقل همه خپل اهداف چې تعین کړي دي همه خواته حرکت کوي، که د تروس عملي شي نه. و دا ډېر یو پاک مبارکه ښه خبر ده که دا عملي شي او شروع شي.
روسره صاحب، تاسو پانګونې ته اشاره وکړه. تیره ورځ جمهور رئیس د آذربایجان پانګوال هم واسول چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. که چیرته د لاجورد لارې په ارتباط موافقه ترلاسه شي، فکر کوي چې آذری پانګوال به ژر تشویق شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي؟
تنها آذری نه، انقرین، ایران هم. بل چې موږ لکوتي اقتصادي ډېر مهمه دوه جهت دي، یو رواني حالت ده، یو واقعا اقتصادي حالت ده. مخکې له غره چې اقتصادي حالت ته سړی راورسېږي، رواني حالت ده چې دغه ذهنیت د خلکو تغییر وکړي چې دلته موږ کولی شو سرمایه ګذاري وکړو، د خپله سرمایه هم امنیت لري. دا شی ډېر زخت زیات مهم ده د اقتصاد لپاره. و دغه کارونه چې اوس نوې شروع کړي دي، دغه ورکه سفر چې آخر کې پاکستان خواته وکړ، گرچه داخل افغانستان کې زخت زیاد مخالفین دلودل، اما مثبت اثرات یخی زیاد و افغانستان کیم و خارج افغانستان کیم خلقو دستی اون ورقه امید پیدا که چه رو یا محاله مجبور دی سفل خواهد حرکتو کی. و در اوازه چه خپل خفرسی ولو کجه عملی کار مفرو کی، ده خارجیان یو کتی سرمایه گذاری افغانستان کهی، ولی سرمایه گذاری خاطر افغانستان دیر مساعد، هم دی آب حوال خاطر، هم دی معاش لپاره، فکر معاش دیر تیتره، هم زند و هم منابع مگر زیاد لرو طبیعي منابع څخه زیات ضروري دي خاطر هر څه چې فارسان کې څنګه واچي کبه نسبه زیات دي هغه د یو پرابلم ده همدغه د نوې همدغه لارې چې دا لارې جوړې شي دا پرابلم تقریبا منځ حل ده دې خاطر د خارجي پانګوال خاطر موږ زیات ولول مو نه لرو ثابته ده موږ د کوټي بانکونو پرابلم لري دا هم یو نوې بل نه حل شي ولې خارجي پانګوال د افغانستان بانکونو ته د ضرورت نه لري د خارجي بانکونو پانګه اخلي د رزل ته پانګه اچي
روسرا صاحب مننه غلام حبیب روسرا وو چې له کابل په ټلیفون را سره وو د سجرډو پروانه خبرونه کې باوډان دی واوري چې د هند سریاسم په نشتی راتلونکو کې کابل ته سفر کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاکل شوی ده چې د هند سریاسم په نشتی راتلونکو کې کابل ته راشي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ افتتاح کړي هند رسنیو دغه ودانۍ د هند لخوا افغانستان ته د دیموکراسۍ یو سیمبولیکه تحفه ګڼلې ویل کېږي چې د دغې ودانۍ پر جوړولو نوي میلیونه ډالر مصرف شوي دي صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل څخه لیدنه وکړي او د افغانستان د نوي پارلمان ودانۍ افتتاح کړي د انډین ایکسپریس په لیکنه د دغه ودانۍ جوړول چې د هند له طرفه افغانستان ته د دیموکراسۍ یو سمبولیک تحفه ده تقریبا ساختماني چارې پای ته رسیدلې د دغه پروژې کار په 2008 کال کې د هند لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د یوې نشانې په توګه پیل شو او د دې کال د دسمبر په وروستیو کې پای ته ورسېدې ټاکل شوی و چې د دغه ودانۍ کار په 2011 کال کې تکمیل شوی وای خو په تیرو څلورو کلونو کې درې ځله په ټاکل شوی وخت بشپړ نه شو په دې وروستیو کې چې د هند د ښاري پراختیا او اداري خدماتو وزیر د دغه ودانۍ څخه لیدنه وکړه دا تایید کړ چې د دغه ودانۍ 99% د جوړېدو کار بشپړ شوی د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دغه پروژې لپاره 45 میلیونه ډالر ځانګړي شوی و خو اوس معلومه شوی چې د دغه ودانۍ پر جوړېدو 90 میلیونه ډالر لګېدلی د دغه ودانۍ په جوړولو کې د مغولو د وخت د ساختمانونو څخه الهام اخیستل شوی د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ د دارالامان او ملکې د قصر ترمنځ موقعیت لري دغه ودانۍ دوه سالونونه لري چې یوې د 249 چوکۍ په درلودلو سره د ولسي جرګې لپاره او یو هم د 129 چوکۍ په درلودلو سره د مشرانو جرګې لپاره ځانګړي سوي په دغه ودانۍ کې ځینې دفترونه د کانفرنسونو او تاکونه د ډوډۍ خوړلو سالون او یو سالون هم د رسنیو لپاره ځانګړي سوي
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي فرشته جلال سي کتنه ورته کوي
انډیپندنت رسپانی هلمند ته د دیرشو بریتانوي عسکرو د تک په اړه مقاله خبره کړې چې د بریتانوي چارواکو په وینا د سنگین ولسوالۍ د ژغورنې لپاره تللی دي د رسپانی په لیکنه بریتانوي عسکر یو اربیا په هلمند کې د دې لپاره ځای پر ځای شوي چې د سنگین په جګړه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي ځکه د دې ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې دي یو شمېر رپورټونه وایي چې د بریتانیا عسکر په سنگین کې جنګیږي خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې عسکر یوازې د مشورې ورکولو لپاره هلمند ته استول شوي انډیپندنتلی کې چې د سنگین ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې او افغان ځواکونه په څو محدودو ځایونو کې محاصره پاتې دي د ورسپانې په لیکنه سنگین پخوا هم په افغانستان کې د بریتانیا لپاره سخت ځای و له 2006 تر 2010 میلادي کاله لږ تر لږه 106 بریتانوي عسکر په دې سیمه کې وژل شوي دي یوې بریتانوي ښځې چې زوی په 2006 کال کې په افغانستان کې زخمي سو دواړه پښې قطه سوې او عصبي ناروغي ورته پیدا سوه د انډیپندنت رسپانې ته ویلي زه په افغانستان کې د خپل زوی د ژوند پر بربادۍ خواشینی یم خو له دې امله چې موږ لا هم پند نه اخلو مایوسه یم واشنگتن پوسټ رسپانې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په هغه کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د تازه راډیوي خپرونو د پیل په اړه تبصره کړې ده پوسټ لیکي چې هر ماښام په 6 بجو په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې د دې راډیو په ډې خپرونې د ډزو او جګړې په ژغ پیل سي او د خپرونې چلوونکی وایي چې راډیو خلافت هغه ځای چې دوژخته د کافرو دسیسه جوړونکو هرکلی کوي د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا رادیو نوې دقیقې خبرونه کوي چې د قران مجید آیتونه او داسې ترانې خبروي چې پر افغانانو په جهاد کې د ګډون رخ کوي. پوسټ کې چې دا نه د څرګند چې د داش رادیو له کومه ځایه خبرونه کوي، خو د خبرونه کیفیت کمزورې دی. چارواکو واشنگتن پوسټ ویلي چې دا د خبرونه د مخنیوي هڅه کوي، خو داسې ګمان کوي چې انټنونه یې په ولارې موټر کې ځای پر ځای شوی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حرکت په حال کې ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د رادیو د ننګرهار په خلکو کې نوې ویره پیدا کړې ده. د ورسپانې په وینا داعش د افغانستان ناراضي طالبان د پاکستان د قبایلي سیمو ازبکستان او چچین افراطي وسلوال سره راغونډ کړي دي. له دوی سره د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو وسلوال هم لیدل کېږي چې غواړي په ننګرهار کې د امن ځایونه پیدا کړي. په ننګرهار کې یو شمېر سیمه ییزو مشرانو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د داعش پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو کمزورتیا مایوسه کړې دي. دوی واشنگتن پوسټ ویلي چې افغان ځواکونه د ناتو هوایي ملاتړ نه لري او افغان حکومت د دغو عملیاتو لپاره مجبور دی چې پر خپلو کمزورو او کم تجربه عسکرو اتکا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا ازادي راډیو وبخشي. بیا آشنا راډیو په منځني څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساس په شخص شوی پیغامونه خبرو. البته تر اتنی په جو مخ کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس ولو. د خاطر افرینان په نامه یو خیریه بنسټ تیر ورځ په کابل کې بے وسلو ماشومانو ته د تودو جامو د ویشلو لړۍ پیل کړه. د دې بنسټ مسولانو له خلکو غوښتل که په کور کې ساړه او داسې نور کالي لري چې دوی نه غونځي، دې بنسټ ته دې ورکړي څو پر ماشومانو یې وویشي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د خاطر افرینان په نامه فرهنګي بنسټ د ژمي په لومړۍ ورځ بے وزلو ماشومانو ته د تودو جامو په ورکولو دا ورځ په یوې خاطرې بدل کړه. دې بنسټ د سه شنبې په ورځ د مهربانۍ د چتر لاندې په نامه د یو حرکت په پیلولو سره یو شمېر بے وزلي ماشومان له یخنۍ وژغورل. د دې بنسټ یو مسؤل بارش سروري ازادي راډیو ته وویل له دې حرکت یې هدف دا دی چې په خلکو کې له بېوزلو سره د مرستې کولو فرهنګ دود کړي.
ای برنامه به خاطر فرا رسیدن فزمستان هست و به خاطر توجه
دا پروگرام د ژمی در رسیدو او له هغه بېوزلو ماشومان سره د مرستې په خاطر تنظیم شوی چې په واتونو کې کار کوي او تودې جامې نه لري. له چا سره چې جامې وی او نه یا غوندي د مهرباني د چتر پروگرام ته دی وسپاري سوپر بېوزلو وویشل سي.
پروسه کال هم زینو ورته بنسټونو د ژمی په موسم کې زرګونو بېوزلو ماشومان ته تاود کالي ورکړي وو. د مهربانۍ تر چتر لاندې د پروګرام یو ګډونواله سحر وای چې خوشاله ده چې په دې سول ژمی کې بېوزلو ماشومان ته تاود کالي راټولوي.
د ویار زایدی چې د ژمی په لومړۍ ورځ له ماشومان سره یم او مرسته ورسره کوم. دا کار باید په هیواد کې دود شي.
سکال د ژمی لومړۍ ورځ د واورې په ورېدو پیل شوه او په دې ورځ په کابل ښار کې ډیری داسې ماشومان لیدل کېدل چې تودې جامې نه بیا اغوستې. دغو ماشومانو پیل شوی حرکت وستایو. د حسینې په نامه یوې وویل
زه ډیره خوشحاله یم چې دا کالی راکړه ځکه ډیره یخنۍ مې کېدله.
او شکیبا نومې داسې وویل
له دولت او خلکو هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي چې له بېوزلۍ خلاص شو.
د شکیب په نامه یو هلک چې تودې جامې نه لرلې ویلې غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي.
خوشحاله یم چې دا کالي یې راکړل.
د خاطر افرینان د فرهنګي بنسټ مسؤلینو وویل دا حرکت به د کابل ښار په ګڼو سیمو کې جاری وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمید الله وطنوال لیکي د ولسمشر روان سفر له لاسته راوړنو ډک بولم. صادق داوري لیکي د هلمند خلک د ولایت وسني چارواکي نه غواړي. عبدالغفار تقوال سپین بولدک لیکلي دي ټول هیوادوال د افغانستان په جوړولو لاس پورې کړي، نور باید دا وطن وران نشي. ډاکټر محمد ولی قلمیار له هلمند لیکي د مرجی ولسوالی د سقوط په حال کې دا کهاوی ځواکونه او نور ځواکونه ورنشي ممکن دا ولسوالی سقوط وکړي. یو بل اوریدون کې لیکلي دی چې هوایی ځواکونو په هلمند کې بمباری کړې ده او له دې بمباری سره طالبان ځپل شوي دي، خو د خپل نوم نه دی لیکلی او دای هم نه دی لیکلی چې په کومه سیمه کې بمباری شوې ده. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سنگین پولیسوالی کې هوایی بریدونه شوي دي چې مرشوب لې اړولې ده. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکلي دي طالبانو یو ځل بیا د پاکستان په اشاره په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د سمکنیو ولسوالۍ په ځینو شخصي کلینیکونو کې دوا دوه چنده پر ناروغانو خرڅېږي. او دفتانی لیکلي دي د لاجور د لارې له پرانیستلو سره به افغانستان ډېر پرمختګ وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خور.
ولسمشر محمد اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیل اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یوه ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیس یو مقام شامل وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقوقو یوې ډلې نن خپور کړ. د غراس د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو د سوری په ادلب خر کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د سوری خوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نشي. متحده ایالاتو یو شمېر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لست د سه شنبې په ورځ د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شو. او د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو د برید نیت درلود.
د انصاف پلټه پروګرام کې مو له اداري فساد سره د یو افغان له شکایت خبر وو، خو اوس د اداري فساد د مخنیوي یو راپور. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت ته د کابل بانک د لسکونو نویو پوروړو د جلب مکتوب استولی دی. د لوی سرنوالي ویاند عبدالبصیر عزیزي تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان د کابل بانک د پخوانیو مسؤلانو لخوا ورپېژندل شوي دي او یو شمېر یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک شاوخوا 80% پورونه یې راټول کړي دي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د کابل بانک له سقوطه څه باندې 15 کاله وړي، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ تازه د 220 نو پوروړو د پیژندلو خبره کوي. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د کابل بانک د نویو پوروړو د لیست چمتو شوی او په اړه یې جدي اقدامات کیږي. ښاغلی عزیزي وایي چې دا پوروړي د کابل بانک پخواني مشر لخوا ورپېژندل شوي او دوی یې د جلب لپاره د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی دی.
د افغانستان د لوی سنوالۍ لخوا هغه دوه لیستونه چې د کابل بانک د مقروضیت اشخاص نمونه دي د کورنۍ چارو وزارت ته لیږل سوي دي. یو لیست 228 کسانو ده چې د شیرخان فرنود د هدیه او د اسناد وړاندې کولو سره سم لیږل سوي دي، او دوهم لیست 103 هغه کسان دي چې پکې 12 مشر مقروضین دي.
کابل بانک په 2010 میلادي کال کې دغه بانک د شریکانو لخوا له سقوط سره مخ او سره افغان حکومت په کور دننه اولو هیواده بهر لزیاتو انتقادونو سره مخ شو. د دغه بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی د محکمې لخوا د لسو کلونو په بند او لسګونو میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول، خو انتقادونه دا دي چې اوس هم د بانک پوروړي نیول شوي نه دي. په دې لړ کې د یو ښارګوټي د جوړولو لپاره په عام مازر کې د خلیل الله فیروزی را څرګندېدو یو ځل بیا د عامو خلکو او سیاسي ډلو دا انتقادونه د دوی په یقین بدل کړل. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې دوی له هرو ممکنو لارو هڅه کوي د کابل بانک پورونه بیت المال ته وسپاري. د څارنوالۍ ویان وایي چې د ټولو پورونو شاوخوا 80% یې راټول کړي او په دې اړه د حکومت جدیت ښه نتیجه ورکړې ده.
تر اوسه اضافه تر د 80% پیسې نه راټول سوي دي. هر ورځ تیریږي موږ د مخروزین نه پیسې راټولو افغانستان دولت سپارو. د هر ورځ په دغه ارقام کې تغییر راځي.
په ځینو برخو کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د ملي وحدت حکومت لکړونو او جمهور رئیس غني د موقف څخه که څه هم استقبال شوی، خو خلک وایي چې د فساد سره دا مبارزه باید لا جدي او په ټولو خلکو یو شان عملي شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ دا بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستې راچی د ګټ په هدف یو شرکت پرانیسو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزو سره مخ ده
زمون نوم داوود انجینر داوود زمون مشکل د لغوه د پاره دی د شرکت لغوه خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي زما هدف یوازې د لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم د 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم زم او رازم زما کار نه کیږي دوی نه کوي اجرات نه کوي دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نشو او تاوان موږ ته ورسول د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و پروژه نیول ډېر سخت و سرمایه غواړي او زموږ د سرمایه کم و ځکه زما په توانایي کې نه و یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی د دې لپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو زما اول کار خو په حساب دا چې جواز ورکړي اول خو هلته زموږ کار بند و بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست بیا ګمرک کې د پلچرخې په لار کې دی هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول هلته مې وی 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و بیا عمل ته څلور کال زما دوسیه ورک شو هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال شو کریانه کونه کې دلته انتقال شوې دي تا دوه کال کېږي چې دلته انتقال شوې دي د مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه ورکو سالور کال ورکو او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي او یو اخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې دا په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی باندې زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې دا لیکته کې وو لیکي چې دا شرکت کار خلاص دی لغوه دی
د انصاف پلټکې
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خدا خغلی شیرزاد یې پاړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی ولی یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي فلهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو فلهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینی عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکي فلهذا موږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته ولیږو په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په دعوت طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب موږ ته راوړي او موږ چک کړو نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه تلیګل.
شیدا سب دغه ورور وای چې څلور کال د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول، څنګه کېدل شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کال ورک وي او خلکو ته دومره لوی ستونزه جوړ شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو اسناد ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز یې سره وي او پخوانی فایلونه کافي هم دی سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي موږ ته موږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکی د شرکتونو و. که دا موضوع حل شي موږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره موږ سره واقعي پاتې دي، دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویونه تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې، آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسرای وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دوی کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري من حیث د یو اداره چې خلک راضي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او ترسو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو. نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي ازری په
وی ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پسې ورکړي. د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتئ: 0992390.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د زل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورزو چې د شونی او روزنی په برخه کې لري. ډیر اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سلامتو غوروزي. ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونه ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنی جان د کندهار ولایت تنیشلو سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیشلو سالی کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټیږي، زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نشول سالې ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی فعال. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال سوی نه دی. دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ ټوله دلته په نشول سالۍ کې چې چا مکتب ویلي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلي دی، دغه خپل نوم منې کزده یې او هغه دغسې سوی دي. ما ته خپل چې ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، مالته مکتب ویلي بیا دې ویلي سر نجز ده برای ویلي ول ما مکتب ویلي، خو چې کله به ما مکتب ته چې به زه ورغلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناستو. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې معلمان یې چاغه سم معلمان نه شول سالې ته راوافي دغه مکتب حال کې دغه زمر ځوانان به هم کدای چې سوادار سي او دغه راتلونکي نسل چې دغه به مخدا پاک را سوادار کی او کدا داسې غټ سي مبارک دغه ځوانان دغه وس مشمن چې دغه سي غټ سي بار چې په هر کلم نه چلاس پوری کې بارنه هیواد دغه د لاس ورانی ځکه چې دې سوادار سي نو به هیڅ کله د هیواد په تاوان سم هم ځکه په ګټه کې تمام ستاله په من شوه.
محمد افغان خبر مرضی پولیس والے کی مکتب شاگردان دو دس تعلیم تھا حکومت دولتی مکتب نفرانی شاگردان بے تعلیم سے آزادی راجیو تو ان کا کروں گا نہ پیغام پہ رہوں گا فلام دار خبر کو یہ معلوم ہے دا الفے پولیس والی کے دقوس معاشرہ اگلے متنجین و مجیر اور سرمالین دا ہر مالین سے قدر در سوا ہوگا نہیں وہ کر رہے ہوئے زما پیام ریاست معارف اور وزیر معاشرہ کر رہا ہے چیزا والی دن رہ بے باقصاتی دا والی دن رہ ظلم روان دے چاہتا عرض کو چاہتا خود شکایت کو ممن سنگ ہو کو بے امنتی یو خواہ دلتا دا مجیر دا پولیس والی اور سرمالین دا خواہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوارم میں تقریباً مکتب کے اویز جدی گام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي حکومت سره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ دې رسول سره موږ خبره شریکه کړی دا حکومت ته په دې مال سن دی وی دي اله کو دا سره راځو چې زموږ دا پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرف اپ غوډې نړۍ ته نشر کړی. والسلام په سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکم ته سلامونه وایم. محمد عارف وفایم لکامل څخه می تاړي کني ودی دا چې د مالمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي. د دې مالمانو د رماش به هیڅ کم دی او په دې باندې د مالمانو هیڅ گزاره نه کیږي. تاسو ته مې فکر وکړ چې د مالم مثال وزر اته افغاني ماشه د رماش وخلی دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چی شي کې وزما خپل فین زما کوټي غوړي د زلزلې غوړولې دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم. نو زما چارواکو نه ته احترامانه خواهش داره چې کوم یو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه تارونه او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام به احترام په مخه مخش.
السلام علیکم. زه سم احمد کندهار د شهر لسمینه یو سیدن کوم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنې لرم د ریاستي معرفت څخه چې د کندهار ولایت د لسمین له شهر د لسمین ایه د سیدابات او د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دا شی به خماخار وړي یا لکه شمسی اندار یا به دایره رنګ یا به کچردانی راوړي کنی محرموم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دا غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما د خوښینې سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانه او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړي په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خپل معیار فارغ شي او په خپل معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت د ګزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدل د موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اخلي تفتیش وکړي معلومات وکړي. دا د ګزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځي د شواده پاتې دي سل په سل کې
لس
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوري دلې البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی وکو اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي په ګډه به واورو
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده د 2003 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي
تاسو معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا تروا بندریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا بعض نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د وزره شاوخه کې
او نړیوال بانک او همدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې
درې برخه لرو چې اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د درسي لپاره هغه بخش کې دي او بل د تربیه باندې بخش کې ده او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوی دی د مکاتب لپاره
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده اکثره ځای کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو دا بله ستونزه ده یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړ شي او مکتب ته دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم موټر مایا کو دا بله ستونزه ده نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یو له ډیرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم هغه دا چې کوموش په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو او که په یو سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي و هڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي
سلام علیکم زمانم بدر خان د کټواز یم کټواز نه خبرې کوم جان خین ولسوالی نه ادم دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته چې کری احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنويش بولی نو وروره وطن جوړ کا دو کار دی په دوو کارو کې یو کار وکړي مخته قبول ده یا امنیت راواله خواري دي نه مزدوري دي نه للوګي دي مرسو خو یو امنیت راواله بس دی مخ قبول ده او که امنیت نشه راوستای
ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبره نه دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزوري او روزګار به خلکو کې او کبي امنیت را وستای شي روزګار دي نه دغه دوه کارو دي یو کار وکا بس نو رښتیا ته رئیس جمهور او بل د امنیت په باره کې کرښتیا ته امنیت را ولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده نو ته په کلیو په بانډو پولیسو کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې چې ار څومره قدرت یې او کې نه امنیت را وستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په ار کلی کې دې مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده نو که دغه دې ما سوال قبلیزي یا رښتیا ته اوري وروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې دغه دې ما پیغام ده والسلام خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم.
السلام علیکم خادم نورزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکي اوریدونکو باندې. دا زما نظر د ټاټي پروژې په اړه دی. دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرې د ترکمه هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژې ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي بل ما ته ویني را کړي زه همدا باره دې مخنیوی وشي څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم بیا د پروژه پلی شوی او د پیپ را کش شوی چې د کمی هیوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل دا به هم زما هغه رقم سر ته به ونه رسېږي که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبرې ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي په دې کې به مصروفه شي دا مې نظر ده نه چې ویلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې په داخل د ښار کې کوریچی منګیان او لوټ پخیر سټانه او چاتریال یې څه څه دي خاصه چې دا د ښار څخه وباسي. مننه تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ زمشتن د کلت زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سره خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غنی صاحب دا برابر کړي موږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست ستا پیغام مدته خبر کړ. هیله منم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام ثبتون کې د سکه شمیرې درته اعلانو. د سروې لکه او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړئ چې مسولینو ته ورسو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ترجمة نانسي قنقر.